بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي. یو بل خبرونه پایل شو، البته پښتو تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې بیا هم په کابل کې د تیر شپې د حملې له وروستیو جزئیاتو مو خبرو، د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2:19 پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړی حمیده هارون عثمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د درې املاکونکو په ګډون اته تنه وژل شول. افغان ولسمشر د هلمند د لشکرګاه پر جمعات پرونی حمله چې په کې لاس تنه وژل شوي په سختو ټکو وغندله. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان په سندي ایالت کې نن عمومي ماتم دی. پورا خبرونه واوري. په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د درې برید کوونکو په ګډون اته تنه وژل شول. د راپورونو له مخې د قربانیانو په ډله کې یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. وسله والو حمله کوونکو تیره شپه د اتنی مبجو په شاوخوا کې د کابل په کلوله پشتا سیمه کې د پارک پولیس پر میلمستون چې اکثره بهرانیان پکې اوسیږي برید وکړ. حمله کوونکي وروسته له افغان ځواکونو سره ونښتل چې نښتې 15 ساعته دوام وکړ. تر اوسه د دغه حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر د هلمند د لشکرګاه پر جمعات پرونی حمله په سختو ټکو وغندله. جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پانه کې اشرف غني پر جمعاتونو او ملا امامانو حملې د اسلام دین سره ښکاره دښمني بللې او عاملین هغه جنایتکاران بللې چې هیڅ دین نه لري. پر دغه جمعات د شوي برید د تلفاتو شمېر لسو ته ورسېد. د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسولي وایي 13 ورځ چې کله پر دې جمعات حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. د رسولي په وینا په قربانیانو کې 4 پولیس دي او 11 تنه هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي وایي چې په لشکرګاه کې 13 ورځ 15 تنه وژلي دي. د ترکیې په انتالیا ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانیستل شوه په کې تر 2018 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یوه چوکاټ پر جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دغه غونډه کې برخه لري وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ده د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2018 کال تر اخره دوام پیدا کړي. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره خورا مهمه باله. تر دې مخکې 13 ورځ د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ ویلي چې تر 2018 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامي نه وي. د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامداره حضور طرحه چمتو کړي. د افغانستان نږدې 15 ساختماني او لوجستیکی کمپنیو ادعا کړې ده چې امریکایي او ترکی شرکتونه له دوی څخه څه باندې 100 میلیونه امریکایي ډالر پوره وړي دي. د افغان کمپنیو استازیو 13 ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر دې پیسو نږدې 1.5 کال تیریږي او دوی د بهرنیو شرکتونو چارواکو ته خبر ورکړی دی خو ستونزه یې نه ده اواره شوې. دغو کمپنیو تیر کال خپل شکایتونه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو دفتر ته هم سپارلي وو. د دغه خونو مرستیال خان جان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل
تجارت په دغه خلکو ستونزه مني او دا ډېره جدي ستونزه ده. د دولت نه او د عدلي ارګانونو نه تقاضا کوي چې دا د دې خلکو مشکل حل.
د افغان کمپنیو استازو خبرداري ورکړ که د ملي وحدت حکومت د دوی غمو نخري دوی به اعتراضونو ته مخه کړي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان په سندي ایالت کې نن عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې 13 ورځ په یوه بس کې د سند په مرکز کراچۍ کې د 15 کراچۍ کې 15 کسان وژل شول. د اسلامي دولت یاغي ډلې ادعا کړې ده چې دا کسان دوی وژلي دي. داعش په خپل ټویټر پانه کې چې په عربي ژبه دی لیکلي دي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر یوه بس چې اسماعیلیان په کې سپاره و برید کړی دی او ټولې سوارلۍ وژلي دي. د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان دغه پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د امریکا د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې هدف یې له ایران سره د یوې اټومي موافقې رامنځته کول دي. اوباما د سعودي عربستان له ولیعت شاهزاده محمد ابن نایف او داغل مرستیال محمد ابن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا سلمان واشنگتن ته له سفر څخه ډډه کړې وه. اوباما وویل متحده ایالات او سعودي عربستان ډیر ښه دوستان دي او د دغو اړیکو سابقه د فرانکلین روزویلت تر وخته رسیږي. اوباما زیاته کړه چې په سیمه کې د ایران د نفوس پر زیاتوالي راپورته شوی کړکېچ اوس دغه اړیکې له سخت چلنج سره مخامخ کړي دي. اوباما او د سعودي عربستان مشرانو دغه راز په دې اړه چې په څه ډول په یمن کې اوربند ټینګېدای شي او هم د یوه پراخ بنسټ او مشروع حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړې. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سړی د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په وای برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. د دفاع وزارت وایم برید جنرال تحسین ابراهیم تیره ورځ ویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو علا الافری مشهور و د تل افر په ښار کې د یوه جومات دننه په نښه شو. د عراق د دفاع وزارت وایم وایي چې د اسلامي دولت دغه قمندان له خپلو لسګونو ملګرو سره غونډه لرله او په برید کې د ده ملګري هم وژل شوي دي. امریکایي پوځیان وایي چې دوی د دې ادعا په اړه معلومات نه لري. امریکایي ځواکونو همداراز دا خبره رد کړه چې د دوی الوتکو پر جومات برید کړی دی. ناټو او اوکراین له روسیې غوښتي دي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامداره بې ثباتۍ له هڅو لاس واخلي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د ترکیې په انطالیا کې یو بیان خپور کړ او په هغه کې په کریمیا کې د روسیې پوځي پراختیا وغندله. کریمیا تیر کال مارچ روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تیره ورځ په خبري غونډه کې روسیه مخاطب کړه او ویل دا وایي موږ له روسیې غواړو چې د اوکراین په ختیځ کې قصدي بې ثباتۍ ته شا کړي. د بلتون غوښتونکو له ملاتړه د لاسه اخلي خپل ټول ځواکونه او پوځي وسایل دی له اوکراین او د دغه هیواد د پولو له اوږدو وباسي او د سیاسي حل لارې بشپړ حمایت دی وکړي. تمه ده چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به نن هم د اوکراین پر بحران خبرې وشي. او وروستی خبر دا چې روسیه وایي چې پلیز واکونه به له بلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینات د روان کال په دوهمه نیمایي کې وکړي. کرملن دا اعلان تیره ورځ هغه وخت وکړل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګپوړو روسي پوځي چارواکو سره د تورې بیرې په استراتیژي سوچي کې وکتل. په بیان کې ویل شوي دي چې په دې تمریناتو کې به پر تروریزم ضد فعالیتونو تمرکز وشي. وروسته تر دې چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، له لویدیځ سره یې اړیکې خرابې شوې او اوس غواړي چې له چین او هند سره ښه روابط ولري. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې چارواکي وایي د کابل پر یوې مېلمستون د تېرې شپې په حمله کې د دریو حمله کوونکو په ګډون اته کسان ووژل شول. د حملې په مهال یو شمېر مېلمانه هم د مېلمستون دننه ول.
فاجعت خود مو دینه ول تقریبا 18 نفر د زیر تختای خوب بریم.
ناتو په افغانستان کې د غونډې ملاتړ د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې بل نوې ماموریت پیلوي.
Today we agreed that we will maintain a presence in Afghanistan even after the end of our
که د سولې په خبرو کې خزو ته ونډه ور نکړل شي دا خبرې به سمه نتیجه ور نکړي. د غوښتنه د څلور شو ولایتونو خزو په کابل کې په یوې غونډه کې مطرح کړه.
زنان منابع حیاتي و مهم برای ثبات و تحکیم این پروسه هستند.
د سوداګری او صنایعو خونه وایي حکومت باید د هغو په لسګونو افغان شرکتونو د غوښتنو په اړه جدي اقدام وکړي چې وایي امریکایي او ترکی کمپنۍ لسګونه میلیون ډالره پور وړي دي او دوی ته خپل پور نه ورکوي.
دا ډیره جدي ستونزه ده. د دولت نه او د عدلي ارګانونو نه تقاضا کوي چې دا د دې خلکو مشکل حل.
پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په نیمایي کې دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه دي. اساسی او بشری حقوقونه او جون پښیبو کې هم درته خبرو. افغان امنیتی چارواکو تایید کړ چې د کابل په یوه مېلمستون د تیر شپې په حمله کې 15 کسان ووژل شول. پر پینزو کسانو سر بیر دغه راز حمله کون که هم پدی حمله کې د افغان امنیتی زواکونو پر دزو وجل شول. حمله تیرش پا اتنیمی بجی د کل پشتی پر یو میلمستون وش شوی و چه ویل کیگی نخطو پینز ساعت دوام وکر. دی حمله نور جزیات با لکابل د ازادی رادو د خبریال نسیم شفق تخواورو. شفق سب تنوی جزیاتی دغه حمله پر ارتباط؟
بله سلام علیکم. د کابل امنیتي مسؤولین تاییدوي چې په دغه حمله کې 15 تنه بهرنیان وژل شوي او 15 نور ذخیره شي. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمي ویلي دي چې 450 تنه نور بهرني اتباع چې په دغه مېلمستون کې چې د پارسل په نوم باندې ده هلته حاضر وو دغه ژغورل شوي دي. حمله تېرو تنو وسوالو تېره شپه په 3 بجو وکړه او ویل کېږي چې څه باندې 15 ساعته دوی د پولیسو په وړاندې مقاومت وکړ. په کابل کې د هند سفیر امر سینا تایید کړي چې د دوی دوه بهرني دوه هندي اتباع په دغه پېړۍ کې دوی تصرفات اوښتي دي او دغه راز په کابل کې د امریکا سفارت هم تایید کړي چې یو امریکایي تبع په دې پېښه کې وژل شوی. لا تر اوسه دقیق معلومات نشته چې دوه نور بهرني اتباع کوم هېواد پورې مربوط دي، خو ټاکل شوی وه چې په دغه پارک مېلمستون کې د الطاف حسین کنسرت ترسره کړي. دغه حمله مخکې له هغه نه چې مثلا خرقین سي شوی او د کابل امنیتي مسؤولینو ویلي چې دا حمله په اغلب ګمان د مېلمستون له دننه څخه پلان شوې، ځکه چې په دغه پېښه کې د مېلمستون محافظینو ته ساتونکو ته مرضوب یا نه ده اوښتي. نو تر اوسه پورې جزیات دغه دي او مسؤولیت یې هم تر اوسه پورې د دې حملې چاره ده اخیستی، خو تر دې وړاندې د دغه ډول حملو مسؤولیت تر دې ده ورسوالو طالبانو منلی دی.
شفق صاحب، له دغه حمله وروسته په کابل ښار کې څه امنیتي تدابیر نیول شوي دي؟ کابل نسبتا یو څو ورځې آرام و.
نو په کابل کې خو دا په تېرو لسو ورځو کې تقریبا دا څلورمه حمله وه. مخکې له هغه نه دوه ځلې انتحاري حملې په تېرو لسو ورځو کې وشوې. د ټولې څانګوالۍ پر کارکوونکو شفاتې هم درلودل او دغه راز پرون هم د کابل په لویدیځ دارالامان سړک باندې د امنیتي ځواکونو پر یو موټر مخواتي سیمه یې وچاودلې، چې ویل کېږي دوه نفره پکې قتل شوي دي. نو په مجموع کې په کابل کې خو امنیتي تدابیر ډېرې شدید دي، ډېرې سخت دي، ولې دغه ډول حملو خلکو ته ډېر سختې اندېښنې راپارولې دي او دوی دا وایي چې له ټولو تدابیرو سره سره بیا هم وسوال مخالفین کولای شي چې دغه ډول انتحاري او حتی وسوالې حملې او دلیلي حملې ترسره کړي.
بله نسیم شفق، لتاسو مننه. بیا به هم لتاسو وروسته د دې حملې نور جزئیات واورو. خو د یادونې وړ بولو چې د کابل په میلمستون چې په د کلو له پشتې په سیمه کې وسلوالو بیګاش په حمله وکړه. په دې حمله کې د 15 بهرنیانو په ګډون 8 کسان وژل شوي، درې حمله کوونکي. د دې حملې په مهال بهرنیان د میلمستون دننه وو، دغه راز یو شمېر افغانان هم د میلمستون دننه وو. ځینې چې ژغورل شوي دي له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. احمد شبر پرې رپورټ لري.
15 ساعته وروسته تر دې چې یوې وسله والې ډلې د کابل په کلو له پشته سیمه کې پر یوه میلمستون برید وکړ، دغه حمله پای ته ورسېده. وسله والو د کابل په وخت تېره شپه د 8:30 بجو خواته د پارک پالس پر میلمستون حمله وکړه. دا د ځین نشته 2 ساعته وروسته تر دې حمله ورو ورو کم شوې او امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان له میلمستون څخه ژوندې راوېستل. ټاکل شوی و چې په همدې ځای کې یو کنسرت وشي، خو د راپورونو له مخې د بلیټ په وخت ټول میلمانه چې د پروګرام تر بلل شوی وو په پارک پالس میلمستون کې نه وو. حسیب سرحدي له هغو کسانو څخه دی چې د امنیتي ځواکونو له بلیټ وروسته وتوانېده چې له میلمستون څخه راووزي. د وویل
دغه مو داخل سن اولی شدیم، داخل سن اولی شدیم، فایشت خود مو داینامیاله تقریبا 7-8 نفر دزیر تختای خوب بودیم.
د بریټ پر محل یو شمیر بهرنیان هم په میلمستون کې وو. په دوی کې شپشتنه د هند وو چې روغ رمټ خلاص شول. د حمله په وخت د هند سر اعظم نریندرا مودي په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې ډیر سخت اندیشمن دی. کلاله پشته د کابل په څلورمه ناحیه کې هغه سیمه ده چې یو شمیر نور مېلمستونونه هم پکې شته. د دې لپاره چې دا سیمه د هند سفارت ته نږدې ده، نو ځکه هندیان ډېر ورځي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو تر څنګ ځانګړیو افغان ځواکونو برخه واخیسته. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې پر یوه مېلمستون برید کېږي. تر دې مخکې د کابل پر کانتینینټال هوټل، سرینا هوټل، کابل سیټي سنټر او یو شمیر نورو وړو مېلمستونونو ترهګرو بریدونه کړي وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ناتو پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د اوسني ماموریت له پای ته رسیدو وروسته هم خپل پوځیان په دغه هیواد کې وساتي. له افغان ځواکونو سره دا د ناتو د ملاتړ نښه ده. ناتو اوس په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مخته وړي چې د روان کال تر اخره هم پای ته رسیږي. په دې ماموریت کې د ناتو 2000 روزونکي په افغانستان کې دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان پر موضوعاتو ډېرې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له افغانستان سره د ناتو پر دوامدار مشارکت موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دی، له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د ناتو د مشارکت موده غزول شوې ده. تر دې وروسته د ناتو ماموریت اوږدمهاله دی، ستراتیژیک دی او په یو ډول به انکشافي اړتیاوو او اوږدمهال امنیت ته ځواب وویلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت څیړنه د 2018 کال تر پایه د ناتو مشارکت له افغانستان سره تر هغه وروسته او له افغانستان سره د ناتو د مالی مرستو څرنګوالی به د ناتو د مشرانو په راتلونکي غونډه کې چې په 2018 کال کې په پولنډ کې کیږي په تفصیل وڅیړل شي. صلاح الدین ربانی وایي چې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د مدیریت په برخه کې اغیزمن دی. د دغه ماموریت په چوکاټ کې ناتو شاوخوا 2000 پوځیان په افغانستان کې لري. د ناتو پوځي ماموریت د 2014 کال د دسمبر په 1 ختم شو او بیا د روان کال په پیل کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول دي. بل لور ته د ناتو عمومي منشي وویل چې د ناتو راتلونکی ماموریت په افغانستان کې ملکی ماموریت وي. یان ستولتنبرګ تیره ورځ په انتالیا کې خبریالانو ته وویل نن موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ تر ماموریت وروسته هم پاتې شو. د ناتو راتلونکی ماموریت به ملکي وي او د ملکي کسانو له لورې به مخته وړل کیږي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو غړیو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخیره په افغانستان کې د ناتو د دوامدار حضور طرحه چمتو کړي.
و امریدل چې ناتو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې بیا هم پاتې کیږي او په دې هیواد کې په نوې بڼه د ملکی چارو ماموریت مخته وړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انت بغوښ شو.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستی سفر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هغه څه دي چې ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پرې مقالې او لیکنې خپرې کړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کابل ته د نواز شریف د وروستي سفر په اړه په یوه لیکنه کې وایي د پاکستان صدر اعظم په غیر معمولي توګه افغان طالبان په سختو ټکو وغندل. د لیکنې په وینا دا د دې څرګندوی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نوی تعامل دوام لري. رسپانه وړاندې لیکي د سه شنبه پر ورځ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر چې په افغانستان کې ملي والد حکومت لر رامنځته کېدو وروسته د هیواد ته د نوموړي لومړی سفر دی. دا مسله په ډاګه کړه چې اسلام آباد چمتو دی له کابل سره راکړه ورکړه وکړي. رسپانه وایي په کابل کې نواز شریف د معمول خلاف افغان طالبان په نوم یاد کړل او د هغوی په اړه یې لهجه سخته وه. رسپانه د پاکستان د صدر اعظم دا څرګندونه راخستې چې ویل د افغانستان له دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په توګه چلند کیږي او د پاکستان دښمنان به د افغانستان دښمنان ګڼل کیږي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي د نواز شریف د سفر له افغان لوري سره چې په خپل هیواد کې د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي هیله مندي زیاته کړي، خو لیکي دا سينخ کاری چې په افغانستان کې د روانه جګړه زر پای ته ورسیږي. افغان طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره په رسمي ډول خبرې اترې رد کړې او په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د زور آزمایي په خاطر چې دا مهال د خپلو ناتو متحدینو ډیره کم مرسته لري پراخ بریدونه پیل کړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې پاکستان پر افغان طالبانو د اغیز لرلو خبره مني، خو وایي دوی په افغانستان کې روانې ناکرارۍ نه کنټرولوي. یو پاکستانی امنیتی چارواکی چې نوم یې نه دی یاد شوی او رسمانې ته ویلي د کابل غوښتنې د یو بل مخالف دي. دوی له موږ غواړي چې طالبان وځپو، خو په عین حال کې غواړي چې پر طالبانو د خپل نفوذ څخه کار واخلو او هغوی د خبرو میز ته کینو. د پاکستاني چارواکي ویلي ته به یو سړی یا وژنې او یا به ورسره خبرې کوي. د ګارډن برطانوي ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې. وایي په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو د وروستۍ غونډې پیغام دا و چې پخواني اختلافات به یوې خواته کوي او افغانستان او پاکستان دواړه به د یو دښمن خلاف جګړه کوي. ګارډن د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د څېړونکي سکاټ سمټ له خولې لیکي له کلونو بې باورۍ او پر یو بل د تورونو له پورې کولو وروسته دواړه هیوادونه اوس نوي مشران لري او د دواړو ترمنځ دواړخیزه دوستانه لهجه صادقانه ښکاري. ښاغلی سمټ زیاته کړې د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو کې رامنځته شوی ټینګښت رښتینی دی، خو د نوموړي په وینا پوښتنه دا ده چې د اړیکو دا تودوالی به څومره دوام وکړي.
د سهار اته بجې او یوش دقیقې کېدونکې د ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسي جرګې پرون پریکړه وکړه چې د دې جرګې د امنیتي، دفاعي او نړیوالو اړیکو کمیسیونونه دي له امنیتي مسؤولینو سره یو ځای په هیواد کې د امن او ثبات په خاطر یوه اغیزمنه طرحه جوړه او د تایید لپاره د ولسي جرګې ته وړاندې کړي. د ولسي جرګې د مشرتابه په وینا دغه طرحه به تر تایید وروسته د اجرا په خاطر حکومت ته واستول شي، خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي ولسي جرګه د حکومت پر کړنو د څار حق لري. تفصیل د اجمل تورمان په رپورټ کې.
په هیواد کې د نامنیو زیاتوالی ولسی جرګه دې ته اړ کړ چې د یوې جامع او امنیتي طرحې د جوړولو پریکړه وکړي. د دغه جرګې د چهارشنبه د ورځې غونډه تر ډیره د امنیتي وضعیت د خوالي په هدف بس او وړاندیزونو ته ځانګړې شوې وه. تر ډیرو خبرو وروسته پریکړه دا شوه چې په دې برخه کې یوه طرحه جوړه او حکومت ته ولیږل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نړیوالو اړیکو، دفاعي او امنیتي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د دغه طرحې د جوړولو په هدف د افغانستان د امنیتي ارګانونو له مسؤلینو سره یو ځای راغونډ شي.
د کمیسیون دفاعي امنیت داخلي او کمیسیون روابط بین المللي هر سه کمیسیون با مسؤولین امنیتی یک جا بشینن، یک طرح جامع امنیتی را برای امنیت افغانستان تدوین بکنه، در یک جلسه دیگه از ولسی جرګه روی اینمی طرح رایگیری خود داشته می باشیم و جانب حکومت روان میکنیم.
د خلکو استازو د نامنیو د لاملونو په اړه بیلابیل موارد په نښه کړل. د دفاع وزیر نه موجودیت د امنیتي ځواکونو ترمنځ لازمې همغږي نشټون، پرانیستي سرحدونه د سولې په پروسه کې ابهام، د سرپرستوالیانو موجودیت له جګړې نه د پاکستان ملاتړ، بهرنی سیاست او د امنیتي مسایلو پر وړاندې د حکومت نه چندان پاملرنه په افغانستان کې د نامنیو مهم لاملونه وګڼل شول. تر دې دمخه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په امنیتي چارو کې د یو شمېر ستونزو موجودیت منلې او ویلي و چې د ډېریو دغه ستونزو ریښه په استخباراتي ضعف کې ده. خو د افغانستان اجرایه ستوای چې ولسی جرګه د حکومت پر کړنو د څار حق لري، خو حکومت په دې برخه کې په ځانګړو طرحو کار کړی چې په عملی کېدلو سره به خیلا سره وړنی ولرو. د اجرایي ریاست د وایم رسیال جاوید فیصل:
د افغانستان د امنیت مسله د داخلي اول تر څنګ خارجي حال هم لري. نو ولسی جرګه د خلکو استازي دي، هغوی د نظارت حق لري، هغوی د حکومت له پلانونو طرحو او فعالیتونو څخه نظارت کوي. ولې حکومت مشخصا د امنیتي برخې لپاره چې اساسي ضرورت او غوښتنه د خلکو ته واضحه طرحو باندې کار کړی دی، موږ هیله لرو چې په عملي کېدلو سره به ښکاره نتایج او دستاوردونه ولرو.
کارپوهان وایي چې په کار د په هیواد کې د نامنیو ریښو ته پام او استخباراتي ارګانونه پیاوړي شي. د دوی په وینا که په دې برخه کې جدي اقدامونه شي، د ستونزو کچه به تر دې هم زیاته شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټوله ورځ د سحر له وجود ما خام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. که د سولې په خبرو کې ښځو ته ونډه ورنکړل شي، دا خبرې به سمه نتیجه ورنکړي. پر دې مسلې د هغې غونډې برخوالو تاکید وکړ چې پرون په کابل کې جوړه شوې وه او پکې د هیواد له څلور دېرشو ولایتونو څخه له سلو زیاتو ښځو پکې ګډون کړی و. دوی دغه راز وویل: دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې باید د هیواد دیارلس کلنې لاسته راوړنې زیانمنې نه شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته رسمي تیاری نه دی ښودلی، خو افغان میرمنې په دې پروسه کې د دوی په شاملېدو تاکید کوي. په دې مقصد په لسګونو افغان میرمنو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بدلون په لسیزه کې د افغان میرمنو د کړنلارې تر نامه لاندې یوه درې ورځنۍ ناسته تنظیم کړې ده. دوی وویل له مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوي، خو په دې مذاکراتو کې د ښځو د برخې اخیستنې په اړه اندېښمنې دي. په جوړې ناسته کې د افغانستان د ښځو د چارو وزیر دلبر نظري وویل چې افغان میرمنې دا توان لري چې د سولې په ټینګښت کې فعاله برخه ولري.
در روند برقراری صلح و امنیت زنان منابع حیاتی و مهم برای
خزی د صلح او امنیت په چنګخت کې د یوې مهمه او حیاتی منبع حیثیت لري. که خزی د خپل نیکو مفکورو په کارولو سره د صلح او امنیت په چنګولو کې فعال برخه واخلي، په هواد کې صلح او ثبات ټینګیدلی شي.
دا ناسته د صلح او دیموکراسي لپاره د برابرۍ د مؤسسې په مرسته جوړه شوې ده. د سولې د پروسې لپاره د یو مشورتي میکانیزم جوړول، په دې برخه کې په پرمختګونو د خلکو خبرول او په کې د ښځو فعال ګډون هغه وړاندیزونه و چې په دې ناسته کې مطرح شول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پکواش په نامه د یوې مؤسسې لخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو د یو شمېر استازو په ګډون په قطر کې یوه غیر رسمي ناسته ترسره شوه. سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د خپلو اتو استازو ګډون تایید کړی، خو تاکید یې کړی چې دا ناسته د سولې په پروسه کې د ګډون مفهوم نه لري. د افغان میرمنو په دې ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي وویل چې د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو ګډون یو ضرورت دی.
برای گسترش فرهنگ سوم خانم ها نقش اساسی را بازی کرده میتونه.
د سولې د فرهنگ په پراختیا کې خزی اساسی نقش لوبولی شي. د خزو رای سرنوشت جوړون کړي پر دې مسله ټول سیاست مداران پوهیدلی دي. د دې لپاره چې د سولې په پروسه کې د خزو برخه زیاته شي، د سولې د عالی شورا ترڅنګ د فعالو میرمنو یو مشورتي بورډ جوړ شوی او وبویني چې د سولې په مذاکراتو کې به خزی هم شامل وي.
په دې ناسته کې په افغانستان کې د کاناډا سفیرې دیبورا لیونز د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو برخه اخیستنه مهمه وبلله او وویل چې د ښځو له ګډون پرته به دا پروسه ښې نتیجې ونه لري. څېړونکي وایي فعالې ښځې د دې لپاره د سولې په پروسه کې ونډه اخیستل غواړي چې د خپلو لاسته راوړنو او راتلونکو ټولنیزو فعالیتونو په اړه اندېښمنې دي. دوی په خاطر دې هم تاکید کړی و چې که د سولې مذاکرات کیږي باید د دوی حقونه پکې خوندي وساتل شي.
د افغانستان نږدې 60 شرکتونه ادعا کوي چې امریکایي او ترکی کمپنۍ له دوی څخه باندې 100 میلیون ډالر پور وړي دي. دغه شرکتونو له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د خپلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره افغان حکومت خبر ورکړی دی او د افغانستان د سوداګرۍ له خونې غوښتي دي چې له دوی سره د دې پیسو په وصولو کې مرسته وکړي. احمد شیبر موضوع د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خانجان الکوزي سره شریکه کړې او لومړی دا پوښتنه کړې ده چې دا ستونزه ولې پیدا شوې ده. الکوزي په ځواب کې وویل
اساسی ستونزه دا ده چې دوی چې کوم قراردادونه کړي دي دغه قراردادونه په قراردادونو کې داسې لیکل شوی ده چې د دوی او د خارجي کمپنۍ په منځ کې چې کوم مشکل پیدا کیږي باید د هغه مملکت چې کوم خلک دي هغه مملکت کې باید د دوی سره محاکمه وشي او په هغه محکمه کې باید دوی شرکت کړي. دا ناممکنه خبره ده. موږ ته څوک پیزا ورکوي نو دوی هلته وکیل مدافع نیولی شي چې امریکا ته لاړ شي یا په سرتیر شه ترکیې ته لاړ شي. دا نو تاسو تجارت په دغه خلکو ستونزه مني او دا ډېره جدي ستونزه ده. د دولت نه او د عدلي ارګانونو نه تقاضا کوي چې دا د دې خلکو مشکل حل.
الکوزه صاحب محترم، که چیرته دغه ستونزه په دې حال وي نو د افغانستان دولت په دې برخه کې څه کولی شي؟
نو دا چون یو حقوقي مسله ده، رئیس جمهور په دې کتاب باندې هدایت ورکړو چې باید دا په حقوقي لحاظ باندې د قانون په رڼا کې باید حل شي. کارنوالی باید حل کړي. کارنوالی ته دا مسله تللې ده. متاسفانه دغه کمپنیګانې چې دي، دغه کمپنیګانې اکثره په افغانستان کې اوس نشته، د افغانستان نه وتلې دي. دا مشکل باید د امریکا د سفارت او د ترکیې د سفارت سره د وزارت خارجه د طرفه نه جدي تعقیب شي چې تر څو دغه کمپنۍ په هغه ملکونو کې مجبورې شي چې دوی راشي، حساب ته حاضر شي او د دې خلکو پیسې ورکړي. نو موږ بیا هم متاق تجارت په دې باندې مصمم دی چې دا رسمان دولت ته اطلاع ورکړي. په راتلونکو کې موږ هم غواړو چې محترم رئیس جمهور ته بیا دا عرض وکړو چې د دې خلکو مشکل باید حل شي.
د سوداګرۍ د خونو له لوري نشي کېدای چې په کابل کې د ترکیه او د امریکا له سفارتونو سره ارتباط ونیول شي څو د دغه افغان سوداګرو او یا د دغه افغان شرکتونو مشکل هوار شي؟
ولې نه موږ څلور ځله د ترکیه د سفارت سره او د امریکا د سفارت سره تماس نیولې، رسمي مکتوبونه مو ته لیکلي، اسناد موجود دي، دوی ته خواهش کړې ده دا موضوع حقوقي مسله ده، د خلکو جدي ستونزه ده، دې کې په لسګونو خلک ځان له دغه یو څو شرکت نه دي بلکې په لسګونو خلک دي چې هغوی د شرکتونو سره دعوې لري، په شرکتونو یې مالونه خرڅ کړي، ریګې پرې خرڅ کړی، تیګې پرې خرڅ کړي، شګه پرې خرڅه کړي، نور شیان او کار یې کړی، حتی مزدورانو کار کړی دی، ګلکارانو کار کړی دی، د ګلکار د مزدار د بنا د دوی پیسې هم پاتې دي. دا ټول موږ په تفصیل سره دغه سفارتخانو ته ویلي دي، مګر متاسفانه چې تر اوسه پورې
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی چې د افغان شرکتونو د مسؤلینو د هغې ادعا په اړه یې خبرې کولې چې وایي امریکا او ترکیه کمپنۍ له دوی څخه په لسګونو میلیون ډالر پوره وړي دي او د پور له ورکولو ډډه کوي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خپرو. پر دې سربیره دغه راز د سیمې په اړه هم مطالب درته چمتو شوي دي، خو اوس به حمید هارون عثمان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د دری برید کوونکو په ګډون اته تنه وژل شول. د راپورونو له مخې د کابل په کلولا پشتا کې پر یوه مېلمستون د حمله په قربانیانو کې یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. افغان ولسمشر د هلمند لشکرګاه پر جامع جمعات پرونی حمله په سخت ټکو وغندله. پر دغه جمعات د شیوی برید د تلفاتو شمیر لاسو ته ورسید. د ترکیې په انطالیا ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانیستل شوه په کې تر 2018 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یوه چوکاټ پر جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان نږدې شپېته ساختماني او لوجستیکي کمپنیو ادعا کړې چې امریکایي او ترکیې شرکتونه له دوی څخه څه باندې 100 میلیون امریکایي ډالر پوره وړي دي. د پاکستان په سندي حالت کې نن عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ په یو بس کې د سند په مرکز کراچۍ کې 15 کسان ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د امریکا د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې هدف یې له ایران سره د یوې اټومي موافقې رامنځته کول دي. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سړی د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. ناتو او اوکراین له روسیې غوښتي دي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامداره بې ثباتۍ لاڅو لاس واخلي. او روسیا وایي چې پولیس ځواکونه به له بیلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینات د روان کال په دوهمه نیمایي کې وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو .org په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلای او کتلای شئ. ویډیوګانې او د غراز عکسونه هم لیدلای شئ. د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم اوریدلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو .org وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د کراچۍ وروستي برید ته په کتو چې د ښځو په ګډون له 40 زیات کسان پکې ووژل شول او مسؤلیت یې هم داعش پلوه جندالله وسلوالې ډلې منلی وایي داعش په پاکستان او افغانستان کې په دې وروستیو کې فعالیتونه زیات کړي او که چیرې د دواړو هیوادونو حکومتونه د دې ډلې په وړاندې اقدام ونه کړي ښایي دا ډله خپلو فعالیتونو ته زور ورکړي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اندېښنه څرګندوي او وایي چې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پاکستان کې ریښې غلولي چې ښایي د هیواد په ګډون باندې سیمې لپاره ښه نتیجې ونه لري. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د چهارشنبې په ورځ د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس وسلوال برید وشو چې په نتیجه کې د 1400 په ګډون لږ تر لږه 15 کسان مړه او 14 ټپیان شول. د دې پیښې مسؤلیت د جندالله په نامه وسلوالې ډلې ومانه. جندالله د تحریک طالبان پاکستان هغه ډله ده چې تیر میلادي کال په نومبر کې له دې تحریک لارې جلا کړې او د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې د کراچۍ ښار یو امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته په وینو ککړ یو لیک هم ښودلی چې پکې د داعش په استازیتوب د دغه برید د مسؤلیت اخیستلو ادعا شوې ده. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي دغه پیښو ته په کتو وایي چې په دې هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ریښیز غلولي چې ښایي پر پاکستان سربیره به د سیمې د هیوادونو لپاره ښه خبر نه وي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه عقیل یوسفزی چې په سیمه کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په اړه ژوره مطالعه لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
موږ تر اوسه پورې خو چې بعضې واقعات شوي دي د هغې داعش ذمواري هم اخیستې ده او بیا چې انویسټیګیټ شوي دي هغه واقعات نو د هغې نه هغې طرف ته اشاره هم میلاو شوي دي. نو پاکستان کې بنیادي طور له د داعش تنظیم هم دی، د هغې بعضې کمانډران چې دي هغه هم خلکو ته معلوم دي. د دې نه علاوه دا هم ثابته شوې ده چې په افغانستان کې هم د داعش پاکستان بالکل بے معنی پاکستان کی افغانستان کے داعش وجود نشتا.
دا پروان کال کې د پاکستان په سند ایالت کې دویم خنړی برید دی. تر دې مخکې د جنوري په میاشت کې هم د دې ایالت په شکارپور خارګوټي کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 25 شیګان وژل شوي وو. په شکارپور کې دغه ځانمرګي برید مسولیت هم جندله وسلوالې ډلې منلی او فهد مروت چې ځان د دغې ډلې ویان معرفي کوي د چهارشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په پاکستان کې پر شیګانو، عیسایانو او نورو مذهبي لږکیو دا ډول بریدونه لا نور هم وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا جندولا یا نورې هغه ډلې چې په پاکستان کې د داعش ملاتړ اعلان کړی د دې وړتیا لري چې دا ډول نور خونړي بریدونه وکړي، عقیل یوسف زیوایی
ترته پورې چې مونږه د داعش انټی شیعیزم کوم د وې ایجنډا چې دا هغه باندې مونږ نه پوکړي نو دا وخت پورې دلته کې بهام وي. بنیادی طور له د داعش وجود چې د هغه د شیعاګانو یا د دغه نور خلکو چې بازی کې اسماعیل خیال نوم راځي هغه کې کوم چې د وهابیزم نه اخوا کوم مسلکونه وي هغه دوی خپل دشمنان ډیکلیئر کړي دي او دغه صورتحال مونږ په عراق کې مکتو دا په شام کې مکتو دا بیا په افغانستان کې هم داسې اطلاعات دي چې شمالي افغانستان کې چونکه د نورو مسلکونو خلک زیات د بد مرغه چې هلته کې هم دوی بعضې اټیکس کړي دي په دغه فلسفه یا دغه نظریې په بنیاد باندې چې دوی په پاکستان کې نه دا چې فورسز او ولس په نخه کې بلکې دغه خلک چې هغه د دوی نظریاتي مخالف دي هغې باندې هم دغه اټیکس دي نو د دې یو سلسله شروع کړي. د دې خبرې ډېر زیات امکان موجود دی چې په راتلونکي وخت کې د دوی په کاروایانو کې ډېر زیاته اضافه وشي.
د پاکستان جنوبی تجارتي مرکز کراچي له ډیره وخت د قومي مذهبي او سیاسي تاوتریخوالي له ستونزو سره مخ ده چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالله حد افغان له هلمند د لیک چې په لشکرګاه کې طالبانو پرونی برید ډیر ظالمانه او وحشتناک و. طالبان ځان ته څنګه مسلمانان وایي؟ په اسلام کې خود مسلمانانو وژنه منع ده او طالبان په تیره بیا بیا مسلمانان په نښه کوي او وژني. په افغانستان کې الله پاک دې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي تر څو ورور وژنه پای ته ورسول شي. له نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکي د کابل او هلمند پرونی پیښې غند مخالفین به هیڅ کله هم په دغه حملو سره خپلو شومو اهدافو ته ونه رسیږي، بلکې د مخالفینو دغه ناوړه اعمالو په وړاندې به خلک خپله کرکه لا پسې زیاته کړي. ازادي راډیو اوري او سم دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې جون په شیبو کې واوري، پام وکړئ د اساسي او بشري حقوقو ونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 23 ماده په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د کې مسؤل محمد اسعد صافی ملمدی. صافی صاحب محترم شرغلست
ډیره مننه. زه هم په خپل وار د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صفای صاحب که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 28 ماده کې څه ویل سوی دی.
د اساسي قانون 28 ماده د علم او فرهنګ، ادب او د هنر په مورد کې ده چې دولت باید په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري، او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع، مؤلف او د کاشف حقوق باید تضمین کړي، او هغه د علمي تحقیقات په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي، ملاتړ وکړي، او د دې د علمي تحقیقاتو له نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي، او د ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي تر څو د دغه تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دغه ماده څومره تطبیق شوې ده؟ یعنی عملي جنبه یې تاسو څنګه ارزوئ؟
نه یوازې د اساسي قانون وسلوختمه ماده، بلکې ډېر داسې ماده نور هم شته چې د اساسي قانون کې ډېر ښه صراحت موجود دی، مګر عملي جنبه هغه څه چې څنګه چې لازمه ده، عملي جنبه یا اجرایي جنبه ضعیفه ده. د مثال په ډول د اساسي قانون د علم او د تعلیم په برخه کې هم صراحت لري، وایي چې تمام ابتدایي زده کړې حتمی او اجباري دي، مګر کله که دغه نه عملی کیږي یا څوک د دغه معنی ګرځي، د دغه لپاره اجرایی جنبه یعنی څه باید ورته وشي، کومه جزا ورکړ شي، دغه څه په عادي قوانینو کې دغه ته بیا توجه نه ده شوی، یا وایو چې مسکن له تعرض مسؤون ده یا ملکیت له تعرض نه مسؤون ده. کله چې که په دغه مسکن یا په ملکیت باندې تعرض کیږي، بیا په عادي قوانینو کې د جزا په قانون کې د دغه لپاره یا و تضمین نه ده موجود. تضمین یعنی دا چې مؤیده ورته نشته، جزا ورته نه ده تعین شوی. منګه تمام ورځ پر رادیوګانو کې اورو چې څوک باید په دې ځای کې دغه نظمه کې غصب شوی، دلته دا نظمه کې غصب شوی، مګر د دغه غصب لپاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کی کوم مواد مشخص نشته. همدارنګه په دې ماده کې د مؤلف او مخترع حقوق ته اشاره شوی ده چې دا دولت مکلف ده چې دا تضمین کی، او که هم مخترعین ډیر کم لرو، کدره شو مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو، دغه د مؤلف حقوق هم کسان په دغه مورد باندې یو قانون هم شته دی چې مؤلف دغه حق لري، ده حق لري، مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي، د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي، او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شوی وي، او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي. ولې له بده مرغه چې په عملی باندې ډیره کمه ده، یا ویو چې د مختارې حقوق باید دولت مکلفات لري چې تضمینی کی. منګه یو تاسو ټول افغانستان بعد د صدیق مختارې له نوم سره چې غت تخلص مختارې او ټول په دغه نوم باندې پیژنده، کله چې موږ په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت یو کړ چې زه دغه اختراعات لرم، او دغه اختراعات لپاره ماته ځینې اسانتیاوي په کار دي، ځای راته په کار دي، وسایل راته په کار دي، چې دغه زه عملی کوم، او کنه د ماده دغه اغنه نو وختونه نور خلک ګټه اخلي. په دغه مورد باندې منګه مکتوبونه ورکړی داري امور ته، او کسه هم د پکاراتو کاراتو اداراتو ته تلو، مګر دغه ماده ته چې منګه ګورو عملی جنبې نه درلودل، چې دغه زمينه نه مسایدل، دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې د څنګه د خپل نو وختونه استفاده وکي. دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسولیت لري، چې د باید تشویق کړي وي، او د دل نو وخت نه او اختران استفاده کړی و نه ده شوی. یعنی عملی جنبه د دغه ماده ډیره کمه ده. هیله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکړي، او محققین، مؤلفین، مخترعین به هغه کمه اندازه باندې چې موجود دي، دوی ته باید زمینه مساعد شي، دوی په آرامه فکر باندې خپل کارونه وکړي، او خپل نوښتونو ته نور هم پرمختګ ورکړي، او تشویق شي نور هم وګړي چې په خپلو کارونو کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کی، نوی شیان رامنځته کی، کشفونه وکی. دا د دولت له مکلفیتونو ده چې وسلوختم ماده په دې باندې تاکید لري.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
پولیس
آزادی خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمو په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د ورستې پښتنې په توګه د دې مادې د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي، باید په عادي قوانینو کې د ځای ورکړ شي. کچېره سوق دې مؤلف حقوق تر په خولاندې کې د دې تبه جزا ورکړ شي. یو مؤلف د پټیر ضمانت باندې یو کتاب لیکي، دغه کتاب نشر کوي، خبرې، مګر بل وخت ګوري چې بدون دې نه چې د خبر شي په خپل سر باندې یو سوق د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکړي، بیا چاپي په بازار کې خرڅيږي، مګر د دې نه سوق پختره نه کوي، ځکه چې کچېره ته پختنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړ شي، د حق محفوظ دی چې د دې حق لري چې بدون دې نه څوک دا کتاب خپور نه کی خرڅ نه کی، مګر کله چې خرڅي څه باید ورسره وشي. په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفینو ته جزا ته ان کی چې دغه مانوي حق دی، یو دی یو شخص چې دغه زحمت استلې یو کتاب لیکلې یو څه من سره وسیده دغه تلف نه کی، کله چې جزا دی او چې لپاره موجود نه، هر څوک دغه ماده نه د حق نه سرغړونه کی او هغه حق تر په خولاند کی.
صفای صاحب ډیر مننه کور مودان.
لطاسنه هم مننه کور ودان.
قدر من اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلې سي. تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
کد خالو لخکری راغلی کد خالو لخکری راغلی زبګو ملته د خپل یار دیدن ته زما درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی لیمو ومني. خدای دې وکړي چې تیرونی به در باندې په خوخی او خوشحالی سره تیر شي وي. دا دی یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې دی وی نوې خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. مینوالو، تاسو به د قافلی او یا هم د کاروان نوم حتمی اوریدلوي. که چیرې مو په خپل نه ویلیدلی نو د قافلی یادونه به مو حتمی لانی کونو اوریدلوي. نن موږ غواړو د قافلو پر تاریخ او فولکلوریک ارزښت وغږیږو. هیله مند یو چې تر پای مو ملتیا وکړي. اوریدونکو راځي چې نور لا وګمی رشیدی واورو.
عزت منو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ یې ایښی، ورسره یو ځای قافلوي سفرونه رامنځته شوي دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کول چې د نورو لشاره خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل، هغوی هم په قافلوي شکل سفر کاوه، تر څو په لاره کې له غلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت واوسي. د کابل پوهنتون استاد یحیی همایوی چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلود او د همدغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي، د وویل
قافله فکر کوم چې د انسان د چکل چټولنه جوړه کړی دا نو قافله سم ور سره رمایسته شوې ده. ځینې زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس کعبه شریفه ته چې د ځینې اسلامي هیوادونو څخه خلک د فرضي د کومنې لپاره تلل، هغه خلک چې مالدار وو وسې درلودو، خو مګر دې ته اړتیا درلودله چې په هغه په ډله ییزه توګه ولاړ شي، هغه په کفیلوي توګه ولاړ شي. داسې احساسوو چې یو خاص کفیله، یو خاص جوړښت یې دا و چې یو خاص ډله، یو خاص قوم، یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخه خاص لیکدونکي څاروي لکه اوښانو نه کار اخیستو. همغه کسانو سرلاری موجود و، مشر به موجود و، همدا ډول د مالي برخه به موجوده وه، همدا ډول د لارې د رهنمایۍ برخه به موجوده وه. همغلته د همغه وخت سره مطابق تبابت به یې لیږدوه د ځان سره، یعنی په هغه ډول د تبابت یو شکل خو وجود لرلودو، همغه به یې لیږدول. په ځینو کافیلو کې په د همغه وخت سره مناسبه صلاح هم لیږدول کېده چې موږ لیدلې دي، ځکه د دې لپاره چې خوړونکي او دړونکي حیوانات د هغه نه باد شي.
ښاغلی همای وایي چې پخوا به په قافله کې له یوه ځایه یوه بل ځای ته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره لیږدول کېدل، چې اوس د قافلې هغه شکل په ډیر څه توپیر سره لا هم شته.
پخوانی کپیلا زمونږ د اوسنۍ لیک د وسیدو یو بل ډول وو، یو پخوانی لرغونی ډول وو. که اوس موږ تاسو وګورو کوم کنټینرونه چې انتقالوي ستر بروړونکي موټرې او ټیکنالوژۍ لپاره مختک سره په نړۍ کې چې یو بل نه بل ځای ته برونه لیږدوي، دا هم په ډیرو ناامنو سیمو کې که موږ تاسو وګورو په ډله ییزه توګه لیږد کوي، یعنی په ډله ییزه توګه عملونه د یو بل نه بل ځای ته انتقالوي. په ځینو سیمو کې سکوټ هم لري، مشخص سکوټ هم لري، یعنی امنیتی ساتنه هم لري. همدا ډول په دا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي، او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسایلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لیږدوي، یعنی ډول ډول. اوس هم هماغه شکل دی، خو زمونږ اوښ یوازې اوس په ټیلر باندې بدل شوی دی، په ټیلا باندې بدل شوی دی.
د قافلې سردار مړ شي، د قافلې سردار مړ شي، چې سوداګر جانان می کور کې پاتې شینه. استاد همای په شفاهي ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي، او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کېدای شي چې اوس یې کارونه کمه شوې وي.
تاثیرات ډیر زیات دي، ځکه ډیر زیات د دې سمبولونو د سمبول په توګه کارول شوي دي، او ډیر زیات مسایلو لپاره دغه د تشبیه او استعارې او د سمبول په توګه راوړل کیږي. دا کلمه د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هماغه پخوانۍ ښکلا ساتلې ده، یعنی تکرار تر اوسه دومره نه ده تکرار شوې، دا کلمه اوس هم ښایسته معلومیږي چې په ځای باندې استعمال شي. فکر کوم چې د کافیلې د هغه سره د ادبیاتو سره ډیره ژوره اړیکه پدې ده، چې یو خو د کافیلې جبه جدایی هم رامنځته کېده، یو څوک به په سفر تله، یو څوک به د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېده، د یو چا د یوې مور زوی به د یو ځای نه بل ځای ته په قافله کې تله، د یوې مېرمنې ابرومند مېرمنې خاوند به یو ځای نه بل ځای ته تله، هغې به خپل ماشومان خپله مینه به یې پاتې کېده. نو جدایی طبعا د جدایی او د بیلتون مسله چې ده، هغه د مینو د خلکو د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې د یعنی کافیله و د کافیلې سره جدایی او بیلتون هم ملګری و. د کافیلې کلمه په ادبي لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی، او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري.
د علوم اکاډمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي، او دی په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي.
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې څاروي د شپې وږي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي، د دې لپاره دوی رباتونه او کاروانسرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروان او قافله ورغلل او بیا هلته شپه کوله. یعنی یو داسې سنجش به کړی وو چې په څومره ساعتونو کې د یوه ځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي. نو په دې اساس به هلته کاروانسرایونه وو، او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو، او دوی به خپلې لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله. خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه، د هند نه به بلخ ته، بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې، نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پېښ شو په لارو کې، علاوه د دې چې کاروانسرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو، په لارو کې ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي. د کابل د چکړیو مناریو له هماغو منارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی و. علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتله هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه، او دا مینارونه به د دوی د رهنمایی لپاره جوړ شوي.
قافله ګرم نه ده، سالار په ګډو وډو سر دی، پریښې ده د منزل لار په ګډو وډو سر دی. اوریدونکو، په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشري په غاړه لري، او که چیرې سالار خپله لاره غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطې لارې ور برابرولی شي. د کابل پوهنتون له یوه بل استاد محمود مرهون سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې. په مرکه کې ښاغلي مرهون په قافله کې د رباط یادونه هم کړې ده.
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلی چې د سوداګریو لپاره تړل کېږي، د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي، د جګړو دپاره تړل کېږي. او هر قافله خپل یو مشر به درلودی، د یو مشر د خوا به رهبري کېدله، او یو به لارښود درلودی چې هغه به لاره کتله، او ساتونکي به درلودله چې خپله پیره به کوله په وخت پر وخت، او په هر پړاو کې به یو رباط درلودی چې دغه رباطونه اوس هم موجود دي، او اوس هم خلک د رباطونو په نامه پیژني. او د دوی اکثر سفرونه به دستور پر حساب و، یعنی خلکو ته هغه خلک به د قافلې هغه دغه د مخ سړی و چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې دي. او که موږ چې به دغه د مخه تللي هغه ته به جرس ویلی چې د قافلې مخکې به روان و، او هغه آواز به کوي، او ټول خلک به په هغه آواز پسې پسې و، ځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل.
دغه تاسو رباط یاد که دغه څه دي؟
رباطونه په مجموعي توګه دغه ځایونه چې دوی به هلته هغه ځای محفوظ ګڼي د ځان دپاره، او هلته به اوبه پیدا کېدلې، نو دغه ځای کې به دوی د شپې د تیر دپاره پاتې کېدل، هلته به اوسېدله، یوه شپه به یې تېروله، بیا به یې حرکت کوي. او اکثره وخت به دغه رباطونه د اوبو پر ځایونه وه. ډېر هغه خلک چې ډېر غټ خلک وه، هغو به د رباطونه چېرې چې بیا رباط جوړ کړي، هلته به یې شپه جوړ کړه، هلته به یې منار هم دروي. لکه د احمدشاه بابا رباطونه په ټوله افغانستان کې ډېر مشهور دي. احمدشاه بابا چې کله سفرونه کول، هر ځای چې به یې شپه تېرول، هلته به یې منار دروي.
په اوس وخت کې څه فکر کوئ، د قافلو کاروانونو څرکونه شته او که نه؟ کوي آیا تغییر کړی او که نه؟
موږ دوه ډوله قافلې اوس لرو. یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات دي، چې هغه یوازې د کوچانو خلکو ترمنځ پاتې دي. بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي، او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کېږي. اوس هم که تاسې ګوري د جنوب غرب حوزې یا په مجموع کې د لوی قندار له سیمو څخه، تاسې وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بسته شل 25 موټره یو ځای را روان، یو ډول کالي اغوستي، یو ډول لباسونه اغوستي، یو ډول بوټونه پښو یو روانې د ګل سرخ میله، دا هم یو ډول قافله ده. بیا چیرې دوی درېږي، صرف هغه وسایل یې تغییر کړي دي، نور قافله هم هغه قافله ده.
د کابل اوسیدونکي شکریه وایي چې که څه هم دی په خپله قافله نه ده لیدلې، مګر د قافلې په اړه یې له نورو مشرانو خبرې اوریدلې دي.
اوس پیشرفت هم سوی ټکنالوژي هم پیشرفت کړی، سهولتونه هم سره راغلي، ډېر وسایل ترانسپورتي وسایل هم ډېر شوي دي. ډېر په کم وخت کې یو څوک کولی شي له یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره ورسیږي، نو ځکه که په قافله کې لاړ شي ډېر وخت هم نیسي او ډېر ستړی کوونکی ده. نو په دې خاطر د قافله یعنی دومره دود نه ده، یعنی آسته آسته هغه پخواني دودونه یا پخواني امکانات چې وو هغه له منځه ځي، او جای نوي امکانات نو سهولتونه نیسي. او پخوا د حکومتونه منظم نه، اوس حکومتونه منظم شوي دي او کولی شي له یو هېواد بل هېواد ته په نورو وسایلو کې سفر.
22 کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د ټکنالوژیکي کېدلو په خوا روانه ده.
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي، زموږ د فرهنګ هغه پخواني توکي ورسته ورځه له منځه ځي او له کاره لویږي. پخوا که سفرونه یا له یو ځایه بل ځای ته تګ راتګ د قافلو په واسطه کېده، او خلک به د جنګو یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل، او د یو قافلې په شکل به له یو ځایه بل ځای ته تلل. دا زموږ د فرهنګ یو برخه ده او په تیر کې دغه ډول ارزښتونه وو، خو اوس چې نړۍ ډیره مخته تللې ده، اوس د ترانسپورت ستونزې هواری شوي دي، موټرونه ډیر دي، حتی هوایی سفرونه اوس ډیر دغه شوي دي، نو دغه څه له منځه تللي دي او هغه یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې لولو، موږ یې په داستاني ادبیاتو کې لولو.
خوږو اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دلته تمامیږي. کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چلی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.